السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبري مجله زه ناجیه ساپۍ د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک د دوسیې د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. اروپایي کمیسیون له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارد یورو مختی مرستې اعلان وکړ. کورد ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې هغه هڅې شنډې کړې چې په سوریه کې د کوبانی ښار د نیولو لپاره یې کولې. نور راپورونه هم لرو خو لومړی له ملالۍ بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوئر څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د متهمو یوشتو کسانو دوسیې نن له غرمې وروسته بیرته د کابل د استیناف محکمې ته سپارل شوي دي. د افغانستان لوئر څارنوالي وایي تر روانې دوشنبې پورې به د څرخی پله د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی ته سپاري. او روسیا پلوه جلا غوښتونکي ادعا کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین د ختیځ ښار دونیتسک په ډزو کې 3 کسه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د متهمو یوشتو کسانو دوسیې نن له غرمې وروسته بیرته د کابل استیناف محکمې ته سپارل شوي دي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی نن په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان لوی څارنوال دا دوسیې د ولسمشر احمد زی د حکم سره سمې څېړلې دي.
څارنوالي افغانستان موافقانه تانست به مومیاد که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
دلوی څارنوالي ویاند همدار از وویل چې په دې خلکو کې 2 کسه په توقیف کې دي او 9 نور متهم کسان هم نیول شوي دي. هغه متهم کسان چې په بهر کې اوسي په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بغلان کې د څارونکو د ځانوژونکو حملو یو پلان جوړونکی د انتحاري حملو له 2 واسکټو سره نیول شوی دی. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امیر محمد په نوم د انتحاري حملو دا پلان جوړونکی د پلخمري ښار په اړوند سیمه کې د ملي امنیت منصوبینو په اوپراتیفي عملیاتو کې نیولی دی. اعلامیه زیاتوي نیول شوی کس غوښتل چې په پلخمري ښار کې انتحاري حمله پلان کړي چې له یو اندازه 14 موادو او 2 عدد انتحاري واسکټونو سره ونیول شو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا عملیات پرون شپه د چک په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي چې پکښې د ملا قاسم په نوم د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی کس له 1100 وسلوالو سره وژل شوی دي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه دا عملیات د میدان وردګ ولایت امنیتي ارګانونو په همغږۍ د بهرنیو ځواکونو له خواسوي چې پکښې ملکیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او اوس یو څو بهرني خبرونه. روسیا پلوه جلا غوښتونکي ادعا کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین د ختیځ ښار دونیتسک په ډزو کې 3 کسه وژل شوي دي. د دونیتسک د ښاروالۍ د یوې اعلامیې له مخې چې نن خپره شوې ده، پرون په پوځي عملیاتو کې په دونیتسک کې 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان او روغتون ته وړل شوي دي. د راپورونو له مخې د دونیتسک په کوبشیف سیمه کې پرون شپه بمباري دوام درلود. راپورونه وایي ګڼ شمېر کورونه د جګړې له امله زیانمن شوي دي. دغه راپورونه په داسې حال کې راغلي چې پر خپل سر د اعلان شوي دونیتسک جمهوریت صدر اعظم الکساندر زاخراچینکو اعلان وکړ چې نن په دونیتسک کې د قراري مرحله رامنځته شوې ده. د نن په دونیتسک کې خبريالانو ته وویل د اوکراین سره د توافق له مخې په چینن پیلېږي باید د قراري مرحله پیل شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا مرحله به څنګه څارل کېږي. لږ تر لږه د 5 ورځو لپاره د قراري تر مرحلې وروسته به موږ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان تر څارنې لاندې د موافقې د مخې خپلو درنو وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړو. په دونیتس کې جګړه د هوایي ډګر پر شا او خوا کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی متمرکزه ده. د هوایي ډګر د شار په شمال ختیځ کې دی. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر د 15مې د اوربند راهیسې تر 300 زیات خلک مړه شوي دي او په ختیځ اوکراین کې د اپریل د میاشتې راهیسې د جګړې له پیل تر اوسه 3,600 مړه شوي او 8,500 نور ټپیان شوي دي. فعالان وایي نن کورد جنګیالیو د سوریه د کوبانی شار مرکز ته د اسلامي دولت څخه دریزو د پرمختګ مخنیولې ده او د هغوی حمله پر شا تمبولې دي. برتانیا میشته د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د حمله په داسې حال کې وسو چې د اسلامي دولت څخه دریزو په دې سرحدي شار کې د کوردانو مرکز لاندې کړ. دا څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت د يرغل په پایله کې د کوبانی دفاع کوونکو کوردانو یو نیم ساعت جګړه وکړه او ورسته سخت دریزي پر شا وتمبول. د دې څارونکو ډلې په وینا نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو په هوایي امبمبارۍ کې د کوبانی په جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په نقشه کړه. پرون هم دې څارونکو ډلې ویلي وو چې د اسلامي سخت دریزو د کوبانی شار لږ تر لږه 40% برخه نیولې ده. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ په تونس کې په یو خبري غونډه کې ویل
When one third of Kobani
دا چې د کوبانی شار یو پدری کې برخه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا نیول سوی ده دا د ډیر اندېښنې خبره ده. نو ځکه د دې کړکېچ له پیله راهیسې ما د ګڼ شمېر هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې ده چې هر څوک باید له خپلې وړتیا او اسانتیا سره سم چې هر څه کولای شي وکړي.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک دوسیه د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې.
امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
نایب په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په بغلان کې د پولیسو لخوا د یوې سیمه ییزې رادیو د خبرونو بندول وغندل.
اقدامات فرمانده پولیس بغلان مرکزی خلاف قانون اساسی و مخالف قانون رسانه‌های همگانی و سایر قوانین است.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د بولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته وقایوي تدابیر نیولې.
خود میدانای هوایی کارکنای سیوی همونجا موجود است. زجاجی که از عربستان سعودی عودت میکنن بر اونا اعلان میشه. کسایی که تب داره اونا باید برن به مرکز سیوی.
دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. د سر راپور متادی چې د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک دوسیه د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنولۍ ویان له خبريالانو سره په خبرو کې د کابل استیناف محکمې هم موغختل چې پر دغه دوسیو د ژر ترجره کار پیل کړي سو مجرمین په سزا محکوم شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل لوی سرنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل
سرنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده کې در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی سرنوالۍ په بریالي توپ سره وتوانیده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوی و د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د استیناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2013 میلادي کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس څېړلو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې 21 کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیالی خلیل الله فیروزی بندیان او له نولس نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. خاغلی عزیزی وویل کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه لویه څارنوالۍ وتوانېده چې له آزادو تورنو څخه اووه تنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله وښوده کوم تورن چې له هیواده وتلي د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هیواد ته به راستانه کړی شي. د دا هم وویل د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعا یو دیرشو ته رسیږي چې نورې څېړنې به پرې د کابل استیناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادی راډیو ته وویل سر له سبا به د ورسپارل شوو دوسیو څېړل پیل کړي. کله چې کابل بانک سقوط وکړ ډېرو خلکو چې دې بانک ته یې پیسې ورکړې وې پرې بې باوره شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیزې شي.
و مورید لسه د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیې د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. په ورته وخت کې لویه څارنوالۍ وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني احمدزي ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې څارنوالان عملاً د پلچرخي په زندان کې په څېړنه بوخت دي. قسیم سلمل له نورو جزئیاتو سره.
د پلچرخي محبس د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي لخوا ورکړل سوی ضرب الاجل د دوشنبې په ورځ پای ته رسېږي. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ وایي د یاد محبس د زندانیانو د دوسیو لست به په ټاکلې نیټې ولسمشر اشرف غني احمدزي ته واستوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلچرخي په زندان کې د یو شمېر زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په اړه ولسمشر ته رسېدلي معلومات سم نه دي.
دوسیې له مخکې نه څېړل شوې وې. ولسمشر ته داسې معلومات رسېدلي وو چې یو شمېر زندانیان بې برخلیکه دي. موږ د زندانیانو بشپړ لیست ښاغلي ولسمشر ته راوړ چې یو شمېر ته یې د ابتدایي محکمې لخوا او ځینو ته یې هم د استیناف یا نهایي محکمو حکم صادر شوی دی، یعنې بې برخلیکه نه دي.
د پلچرخي محبس د هیواد په کچه تر ټولو ستر زندان دی چې د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه زندان کې څه باندې 2300 زندانیان شته. د جمهور ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني احمدزی تېره اونۍ د همدې محبس له زندانیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. له هغې وروسته ولسمشر احمدزی لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دې اونۍ تر دوشنبې پورې د یاد محبس د زندانیانو دوسیې وڅېړي. د راپورونو له مخې ولسمشر ته د زندانیانو لخوا ورکړل سوی لست ښیي چې د پلچرخي په زندان کې لږ تر لږه لس داسې زندانیان شته چې له نهونه تر دیارلسو کلونو د محاکمې د حکم پرته بندیان دي. خو پوښتنه اوس دلته ده چې د دغو زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو اونۍ وخت کافي دی او که څنګه. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې د زندانیانو دوسیې له مخکې نه څېړل سوي او په ډیټابیس یا ذخیره کې موجودې دغه دوسیې یوازې له سره څېړل کېږي. په همدې حال کې د حقوقو او سیاسي چارو کارپو عبدالبصیر حقیار وایي د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو اونۍ وخت کافي دی او سپارښتنه کوي چې د دوی د برخلیک د ټاکلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وسي. ولسمشر اشرف غني احمدزی د پلچرخي په محبس کې له زندانیانو سره د لیدنې پر مهال دغه راز ټینګار کړی. هغو کسانو چې امنیتي ځواکونه او یا یې د دې خاورې زامن وژلي او ښوونځي او مدرسې ورانوي باید جزا وویني. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پلچرخي د زندان په شمول په یو شمېر نورو زندانونو کې هم سلګونه زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خو اوس به وکتل سي چې ولسمشر به تر کومه د زندانیانو په برخه کې د عدالت په پلي کېدو کې بریالی سي.
د قسیم سلمل په راپور کې مو واورېدل چې لویه څارنوالۍ وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني احمدزی ته ولیږي. خو دا چې په دې اړه عام خلک څه نظر لري د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه اخلو.
زمان سرگر یا تا نزیر که به کابل ده خار شد زندانیان دوسیه و سیرشی داخل خبره ده من رئیس جمهور نه خوشحالی خدای بکشی ده ابتدای ده غسی ده چه تراخره پوری هم ده غسی
دا زمونږ خاطر لوی افتخار ده او کاش چې د دې همدغه هڅې او کوشش تر اخره پوري مونږ دې ته د خیر دعا کوو.
زیات بندیان دي چې بې پوښتنې پراته دي او بې ګناه هم دي. زیاتره هسې د بل په تور کې نیول شوي دي. تر سبا شو غني ته موافقت غواړم او کامیاب یې اوسي چې د مظلوم ملت نه کوي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خودم حال د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي وای تروریستان او نورو افراطي وسلوالو ډلو په تیرو شپږو میاشتو کې له انتخاباتي لنجې د خپل فعالیتونو لپاره ګټه خيسي. ظاهر تنین چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبري کولې ویل یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو افغان پوځیان وژل شوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین چې د دې سازمان عمومي غونډې ته خبري کولې وویل چې افغانستان هر ورځ د تروریزم قرباني دی او دغه هیواد هر ډول تروریستي فعالیت غندي. شغلی تنین غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې په تیرو شپږو میاشتو کې تروریستانو او نورو افراطي وسلوالو ډلو له اوږدې سیاسي او انتخاباتي لانجې د غرض غیر یقیني حالت نه په ګټه اخیستو په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه وکړل چې پر ولسوالیو او امنیتي پوستو حمله هم پکې شامل وي. د شغلی تنین په وینا په دغو حملو کې ملکیانو او امنیتي قواو ته زیات تلفات واوښتل. ظاهر تنین وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دوري یا حمل د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو پر نتایجو ولړ سوې لانجه شپږ میاشتې اوږده سوه چې بالاخره د ولسمشري دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو سلا وکړه. راپورونه وایي د انتخاباتي کړکیچ پر مهال افغانستان په اقتصادي برخه کې هم زیانونه ولیدل او افغان دولت وایي په دې موده کې تروریستي فعالیتونه هم زیات شول. د ملګرو ملتونو په وروستۍ عمومي غونډه کې د نړیوال تروریزم د لمنځه تلو لپاره پر اقداماتو هم خبرې وشوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین په تیر لسیزه کې د افغانستان ناامنیو او جګړو ته هم اشاره کړې او ویلې دي په تیر لسیزه کې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د جنگ میدان و چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړه کې زموږ خلکو زیاته قرباني ورکړي او ګڼ تاوانونه یې لیدلې دي. شغلی تنین ویلی په دې موده کې په زرګونو کسان ووژل سول چې ډیره یې ښځې او ماشومان و. د دې ترڅنګ ګڼ کسان معلول یا هم ټپیان سول. دی وایي په دې لسو کلونو کې په زرګونو افغان سرتیري هم وژل سوي دي.
خبری مچلا اوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان وایي هغه شپاړس الوتکې چې امریکایي د پرځکې دوه ادعا لري دوی له ګټې اخیستو وړاندې بیرته امریکایي چارواکو ته مسترد کړي. په دې اړه جزئیات له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د غشپاړس ترانسپورتي الوتکې چې وسې د پرځکې دوه ادعا کیږي دوی 15 کال وړاندې امریکایانو ته بیرته مسترد کړي وي. د دې وزارت د وایز وکونو قماندان جنرال عبدالوهاب وردکوایي چې افغان ځواکونه د دې الوتکو د پرځکې دوه مسولیت نه لري. جنرال وردک د شنبه پورې ازادي رادیو سره مرکه کوي ویل په دې نه دی خبر چې د الوتکې څه ډول پرځه شوی او پرځه چیرته انتقال شوی دی.
نو دوی دا لکه چې کړي هغه امریکایان کړي امام په موږ مضبوط نه دي چې دوی پاسه کړي دي دوی داسې وړي خو اتمان امکانات یې وو چې وړلی نه شوه پاسه هغې کې ټوټې ټوټې یې کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې اسیګر مشر جان سپکو ویلي چې افغانستان سره د امریکې لخوا شپاړس مرسته شوې جی 222 او سی ویشت الوتکې چې بیه یې نږدې 500 میلیونه ډالره وې پرزه او په 2000 ډالره پلورل شوی دی. جان سپکو د امریکې د وایز وکلا مقاماتو په دې اړه توضیحات غوښتي دي. جنرال وردکوایی د غالوتکې سی ویش ډول الوتکې وي او یوازې اته میاشتې د افغانستان له هوایي قواو سره وي او دا د شلو هغو الوتکو څخه وي چې امریکې له ایټالیا څخه اخیستې وي. موږ هڅه وکړه په دې اړه په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او امریکایي ځواکونو له قمندانو سره خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په دې اړه مو د غزنی له پخوانی والی او د هوایی چارو له کارپو شیر خوستی څخه پوښتنه وکړه. نوموړي په ځواب کې ویل چې ښایي امریکایانو به د ساتنې د زیات لګښت له امله دغه الوتکې پرځه کړې وي.
خو دوی وخت چې دیغه نشي ورکوله د دیغه مینټیننس پوره کول نشي او افغان حکومت هم دغه طاقت نه لري نو دوی باید په دې باندې باید څه وکړي یو ځای نیول دی یو ځای فقط دا یو پارکینګ نیول غټ پارکینګ چې ټول واخه ده نه جوړ شوی دی هغه بې ځایه پرتی دوی څه پوه
د دفاع وزارت چارواکي وایي کله چې افغان حکومت دغه الوتکې امریکایانو ته مسترد کړي نو امریکا د هغې په بدل کې څلور سیو دېرش ډوله الوتکې افغانستان سره مرسته وکړي چې اوسمهال درې د افغانستان د هوایي قواو په واک کې دي او یو شمېر افغان پیلوټان هم د دغه الوتکو لپاره په امریکا کې وروزل شول د افغانستان هوایي قوا اوسمهال شاوخوا نوي الوتکې لري چې د دغو قواو د قماندان په وینا شاوخوا پنځوس جنګي او پاتې نورې ترانسپورتي دي
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اروپایي کمیسیون له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارډ یورو پر مختیایي مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون د اعلامیې پر اساس نور جزئیات له سالم محمد صالح خاورو.
له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارډ یورو په اندازه د دې مرستې تړون د افغانستان د مالیه وزارت د سرپرست او د ولسمشر اشرف غنی د ملي اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال او په پرمختیایي چارو کې د اروپایي کمشنر اندرس پی بالکسترمنس د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په څنډه کې لاسلیک شو. اروپایی کمیشنر شاغلی پی بالغ زویل دغه تړون په خپل سرګندوی چې اروپایی ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله مرستې ته ژمن ده د ویلي چې دغه مرستې به په اغیزناک ډول پر مهمو پروژو او د افغانانو پر اړتیاوو ولګول سي. دغه اروپایی کمیشنر د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو خوشي څرګنده کړې او دا یې د ټولو افغانانو د راتلونکي د خوندیتوب پر لار مهم ګام بللی دی. په دې اړه د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولنې دغه مالي مرسته به پر مهمو سکتورونو لکه د ټولنیز ثبات پر ټینګښت، کلیوالي پرمختګ، کرنې، روغتیا او د ډیموکراسۍ پر غښتلتیا ولګیږي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له نیستمنو هیوادونو دی چې 80% خلک یې لا هم پر کرنه متکی دي. په اعلامیه کې بیکاري د افغانستان یوه لویه ستونزه ګڼل سوې ده. په پرمختیایي چارو کې د اروپایي کمیسیون کمیشنر هندرس پی بالکس هیله وښوده چې له افغانستان سره دغه مالي مرسته به د افغانانو د ژوند له ښه کېدو، د کارونو له پیدا کېدو، د دولتي ادارو له غښتلتیا او نورو پرمختیاو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته وقایوي تدابیر نیولې. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په هدف د محل د هیواد په هوایي ډګرونو کې د حجیانو په ګډون له بهر ټول راتلونکي کسان معاینه کیږي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل مزار شریف، کندهار او هرات په هوایي ډګرونو کې د ایبولا ناروغۍ د تشخیص لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي.
د عامې روغتیا، کورنۍ چارو او حج او اوقاف وزارت په هوایي ډګرونو کې یو ګډه کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټې کې روغتیایي کارکوونکي موجود دي. دوی هغو حاجیانو ته چې افغانستان ته راستنیږي اعلانوي. څوک چې تبه لري باید روغتیایي مرکزونو ته ولاړ سي. هغوی چې روغتیایي مرکزونو ته لارسی تر تداوی لاندې نیول کېږي تر څو ناروغي تثبیت شي.
نو موږ یې ځات کړه کچېرې د دې معایناتو پر مهال په لویانو کې د ایبولا ناروغي نه خولیدل شي نو د کابل انتانی او کپ ماشمانو کې ولیدل شي د صحت تفل رختون ته انتقالیږي. ډاکټر انوای په ایبولا ناروغي اخته کس په لومړي سر کې سخت تبه، ستړیا او د غراز د غړیو سر او ستونی دردونه لري او بیا وروسته اسهال پر بدن دانی د خولي او لمنې لاره وینه تویدنه هم ورسره ملکیږي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عنایت الله سهیل وای ایبولا یو خطرناک او وژونکې ناروغي ده چې واکسین او درملنه هم نه لري او په شلو ورځو کې انسان لمنځه وړي.
او دا معمولا یو ویروسی ناروغي ده. دا واکسین نه لري، درمان هم نه لري، تداوی نه لري. دا وجود ته داخلي باعث دی کېږي چې موږ د وینې رګونه کوم چې دي هغه انتوانه تخریب کړي او خونریزي رامنځته شي او زموږ دفاعي سیستم ته تاثیر لاندې واچوي. معمولا تبه رامنځته کوي، د ستوني درد، د سر درد، اسهالات او اصطراب رامنځته کوي، د ګردې مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټول ډېر کم وخت کې کولی شي یو شخص زمن ریسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي نه په افغانستان کې د ایبولا مثبته پیښه لیدل شوې، نه هم له دې پلوه د کوم زیانمن شوي هیواد ګاونډی دی. نو یاد هیواد د ایبولا د خطر له پلوه په درېمه کټګورۍ کې راځي. د ایبولا په څانګه کې د ملګرو ملتونو استازی ډیوید نیبارو خبرداری ورکوي، که چیرې نړۍ د دې ناروغۍ پر وړاندې جدي مبارزه ونه کړي، نو کیدای شي په راتلونکي کې یا د ناروغۍ د انسانانو لپاره په یو ستر ګواښ بدله شي. د ایبولا وایروسي ناروغۍ لومړی ځل په 1980 میلادي کال کې په افریقایي هیواد سودان او د کانګو په جمهوریت کې ترسترګو شوه. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې دا وایرس تر ټولو پیچلی ډول د افریقا په لویدیځ کې په پراخه کچه خپور شو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نوی په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په بغلان کې د پولیسو لخوا د یوې سیمه ییزې راډیو د خپرونو بندول وغندل او دا کار یې د قانون خلاف عمل وباله. په اړه نور جزئیات د یوسف زدران په راپور کې.
نوی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د پولیسو لخوا په خپل سر په بغلان کې د خوشي راډیو د خپرونو بندول غیر قانوني کار دی او حکومت باید د داسې غیر قانوني کارونو مخه ونیسي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د همغږۍ پرته د پولیسو داسې اقدامات د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو د اندېښنې سبب ګرځي او حکومت باید پرې نګدي چې په داسې کړنو د بیان د ازادۍ مخه ونیول شي.
اقدامات فرمانده پولیس بغلان مرکزی
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د پولیسو اقدام هم د اساسي قانون او هم د رسنۍ د قوانینو خلاف عمل دی. د وی رسنۍ بندول یوازې د بصلاحیت محکمې په امر کېدلای شي، ځکه نو د افغانستان د حکومت او د کورنۍ چارو وزارت څخه زموږ غوښتنه ده چې د امنیتي چارواکو د خپل سره یو مخه ونیسي او پرې نګدي چې خپل سري اقدامات یې په افغانستان کې د خبريالانو د تشویش سبب وګرځي.
ښاغلی توحیدی وایي د خلکو او خبریالانو غوښتنه دا ده چې نوی حکومت د بیان له ازادۍ څخه همغه شان ملاتړ وکړي کوم چې د افغانستان قوانینو بیان کړي دي. د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د بغلان پولیس د دې ولایت د مرکزی بغلان پولیسوالۍ کې د خوشي په نامه یوې محلي راډیو ته ورننوتل، د هغې 11 تنه کارکوونکي ونیول او د راډیو نشرات یې بند کړل. له هغې وروسته د بغلان پولیسو په هغه ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي وو چې دوی دا کار په سیمه کې د دې راډیو په خلاف د پیدا شوو کرکو د له منځه وړلو په خاطر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې راډیو د یوې خپرونې په سر د دینی علماو او د راډیو د مسؤلینو ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو چې اوس دوی د دې اختلافاتو په حل لګیا دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د ټولنو اندېښنه درک کوي، خو په خبره یې پولیسو په دې خاطر دا کار کړی چې د راډیو او کارکوونکو امنیت خوندي وي او ورته کوم زیان ونه رسیږي. ښاغلی دانش وایي د خوشي راډیو له 11 کارکوونکو څخه 6 کسان آزاد شوي او نور به هم خلاص شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه د اف ام په څپو خپرېدونکي د خوشي په نوم راډیو د 2 کلونو راهیسې په سیمه کې فعالیت لري. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی له اوږدې مودې راهیسې جریان لري. له دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې وروستۍ پیښه په بلخ ولایت کې وه چې نامعلوم وسلوالو خبریاله پلوشه توخي په بېرحمانه ډول وژلې وه.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورد ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې هغه هڅې شنډې کړې چې په سوریه کې د کوباني ښار د نیولو لپاره یې کولې. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د سوریه د بشری حقوقو د څاري وی ډلې ویلې مخکې تر دې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاو تمبول سي دوی د کوباني په مرکز کې د نوي دقیقو لپاره په دغه شار کې د کورد ځواکونو سره ترنې جګړه وکړه. د برتانی میشت څارون کې ډلوي د امریکا په مشري ائتلاف الوتکو هم نن سهار د کوباني شار په جنوب او لویدیز کې د اسلامي دولت ډلې اهداف په نښه کړه او بریتونې ور باندې وکړه. د بریتونې تاسو محاسبه چې د اسلامي دولت ډلې یو ورځ وړاندې په دغه سرحدي شار کې د کورد ځواکونو پر مرکزونو یرغل وکړ. وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په تونس کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د اسلامي دولت ډلې پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې وو. دا وی کله چې د کوباني شار یو په دریمه برخه د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی وي نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې کبله ما دغه کړکیچ لپاره د ډیرو هغو وادونو پر مشرانو چې وړتیا او وسایل په لاس کې لري ټینګار کړی چې هر څه په وس کې لري وی کړی. امریکایي ځواکونه خبرداری ورکوي کله چې د نړۍ پام د سوریې د کوباني شار ته واوښت د اسلامي دولت ډلې په ګاونډي عراق کې پر حکومتي ځواکونو فشارونه ډېر کړي دي او په انبار ولایت کې حکومتي ځواکونه کمزوري کړي دي. دغه ولایت د بغداد او د سوریې د پولې ترمنځ پروت دی. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه اوس ډېر کړي دي. د دوی هوایي بریدونه له درې اونیو راهیسې پیل شوي خو پنټاګون ویلي د ځمکنیو ځواکونو له مرستې پرته موږ هغه څه نسو کولای چې غواړو یې. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا هم د اکتوبر پر لسمه پر ترکیه ژغ کړی و چې دا طلبو کسانو ته اجازه ورکړي چې د سوریې پولې ته ورسي او په کوباني کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د احتمالي ټول وژنې مخه ونیسي.
دوستانو په همدې سره دا خبري مجله هم دلته پای ته